آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم ولاندی پوخ پرونه کی د نورستان دی شاعرانه فضا ته مو ورولو د انزورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لرو.
نیمه شپه ده، ای آسمان تلک چپ څه دیو باد څړ موزیک ده، د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورو.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار نه اورو.
شعر استاس دی، عاطفه دی، د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقری د خپلې نوې سندرې د شعر کیسه راته کوي.
د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاوه او ژړل مې، او اخوانه هغه راته شعر جوړاوه او هغه په کړیکو ژړل.
لنډه کیسه لرو.
ښځې د ښیښې پر مخ لمده صفی کش کړه، تخور په څو پوړیزو کورونو سپیره ګرد لمن غوړول.
دی بی کسی نقد هم اوریدلی شي.
د ژوندې کریټر کې استعمال شوی دی په همدې خطر باندې شي.
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخه کړو. د استرالیا یو معاصر کیسه لیکوال جان ام گرین د لیکوالو په باره کې وایي، موږ د واورې څپرکې یو چې د طبیعت پر ژبه وبکیږو. فرانسوي داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي، ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډرامه لیکونکی محمد مراد الدن وایي، که په خپلې غلا شوې اروا پسې ګرځئ نو طبیعت ته مخه کړئ، بیرته یې ترې لوټ کړئ. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نږدې څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ناامنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډپ کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت. لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزیو او پر نورو ډول ډول میوه لرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلي دي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګو او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې. او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسېږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپلې خوښۍ ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
زما نوم مولای نعت الرحمن رحماني دی، نورستان ولایت مرکز اوسېدونکی. موږ نورستانیان په دې باندې ډېره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځولی شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو د هغې بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان دپاره د اقتصاد لګانه به انشاءالله یو ښه زیری به.
جمیل رحمان رحیمی، مدر نورستان ولایت اوسېدونکی. په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم او مثبت ګام بولم د نورستان ولایت دپاره. د دولت نمو هیله او ارزوم بیا داده چې دینه خاصه می استفاده وکي او گاونډینو ولایتونو وان ټول افغانستان نو وس د ته خلک را مات دي کړي د پاره کار وشي نورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل د ارزګینه بدیته ډیر زیات سیلانین راشه او دلته بخلګم په کارونو مانی وګمارل شي.
له هغه اعلان د نږدې څلور کال پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک تللی سره کونه کندو کپر او د ګرځندویان لپاره هیڅ ډول اسانته وشتون نه لري. د سیمه اوسیدونکي او نورستانیان وایي، یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی.
تر اوسه پورې د نورستان ته تللی لارې خرابې دي. سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دی. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیانو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پاتې کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان ولایت مرکز کې چونکې د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې سهولتونه تر دې وخته پورې نه دي رامنځته شوي، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زانګوګانو جوړولو اراده لري دغلته رسمي ړومبنۍ سروې ترسره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه ترسره کړي.
پخوانیو چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلونو او څړځایونو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه، څړځایونه او پکې ژوندۍ ژوي دل منځتللو لګوا خوش غورل شي. هغه هم غنی ژمنې کړې وي چې نورستان ته غزیدلی سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمي اسانتیاوي چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد، څه نامنیو او څه هم ورستنیو بدلونونو پلي کېدو ته پرې نه خودي. دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوان کوي. د حسامیزی لمنل شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په ژغ د لمدی چغې په نوم شعر سره اورو. بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
زړه مې د ورېځو په څیر ډک، زړه مې د ورېځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅېږي لمدې چیغې. نیمه شپه ده، ای آسمانه ته لږ چپ څه، د اوبا څړ موزیک ده، د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. رښتیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدای شي. زړه می ډک دی، زړه می ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نسی، لکه هغه وزر ما تشنه مرغۍ چې په ځنګلې سور اور بل دی. د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کېږي. زړه می ډک دی، زړه می ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نسی، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راته اوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د عبدالمالک بیکسیار تر اوسه د شعر وټولګي چاپ شوې دي او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوې دي چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوې دي. بیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوریکي پوهې باور نه لري. چې داسې ده له دوی په واورو چې شعر د په نظر څه شی دی.
شعر زما په نظر بس تاسو دی عاطفه دی، د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپلو تجربو اتکا کوم. که تجربې ته راشم، مثلا که ما خپل نیکه لیدلی وي او ژوند مې ورسره کړی وي، دا عیني تجربه ده. که مې نیکه نه وي لیدلی او له پلاره مې د هغه په باره کې اورېدلی وي، دا یو ډول ذهني تخیلي تجربه ده. یعنی هر هغه څه چې واقعي نه دي تجربي نه دي. په شعر کې ستاسو مطلب له تجربې څه دی؟
نو تجربه خو دا دی چې ته خپل یو شی تجربه کړې، دغه دویم لاس او دریم لاس، یو مثلا د مطالعه ده او بیا پکې مشاهده ده او بیا نو زه د خپل ډایرکټ یو شی چې ما لیدلی دی او فلم تجربه کړی دی دا شخصي تجربې دغه دې تجربې وایم، او هغه نور خود بیا دویم لاس او دریم لاس او دا پسې وړاندې ځینو هغه دی.
دلته عینی تجربه نمو مطلب ده او کنه په دې کې نور حواس هم داخل دي؟
په دغه تجربه کې زما ایواز هم د عینی تجربه هدف دی.
د نړۍ په ډیرو مشهور شعرونو کې شامه هستر نقش لري، څنګه تاسو پام ورته کړی؟
بالکل، ګلونه مثلا یا مثلا مزي یا په دې باندې مثلا دغه ډیر لږ مشهور لیکلي دي چې مثلا یو 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 وګمه یو شعر په یاد کړی دي، یو مزي یو شعر په یاد کړی دي، لیدلو یو شرافیت کړی دی، لمسولو یو شرافیت کړی دی،
او اوریدل څنګه
اوریدل هم داسې یو بالکل بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې. د یو عربي شاعر یو شعر یو وخت مال وست د ډوډۍ کلاسیک شاعرانو کې، یو شاعر دی بشار ابن برد روندو، هغه وایي کله نا کله غوژونه تر سترګو مخ کې عاشق کیشي، یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري؟
دا خو نو نن سبا دا خو عربي شعر بزنه په کوم مخ کې دا شعر دا شعر ویلې دي کنه،
دا د درېمې قمري پیړۍ دی، ډېر پخوا زر کال پخوانی.
بل شعر کې به هی منلي شېونه دي، حتی تر پښتو شاعري چې رسیدلې دي نو دا خو باغ دی. دغه زه فکر کوم چې مثلا په نورو ژبو کې چې یو مکتب یا یو سنف یا یو صاحب یا یو سلیقه
تدریجی ورسته پاتې هیوادونو ته ځي، لکه د پښتو مثال چې مو ورکو کده سی وي، نو بیا په لنډۍ کې خوم ډیر شان د سلرو سه وسنه لرو پخوامو لرل.
نو تدریجی نه می هدف دا دی چې نوی مکتبونه او نوی قصې خو څومره چې مونږ مثلا دغه د شعر تاریخ ته مراجعه کوو اکثرا له غرب راغلي دي کنه، هغه لنډې چې مثلا پام نه درلودل او سینه لرو دا لنډې خو مثلا له غرب راغلي نه دی، یا مثلا بل جې مونږ راواره د کړې نه دی، مګر دغه نور شان چې دي چې مثلا نن سبا مثلا مدرن شاعري او دا مدرنزمون او پسا مدرنزم او چې شي دا کیسې چې دي نو دا خو همیشه د تاریخي توګه مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي بیا خرا خرا تر شاخه رسیږي بیا پښتو ته راشي.
بیکسر صاحب او بخشي پام دې برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی، یعنی په یو دکان کې کېدای شي چې د اصل پکې د چین وي او بسکټ پکې د ډنمارک وي چې تاسو پکې ژوند کوي، او یو بل وسیله پکې د جرمني وي، او دا ټول سره یو ځای شاو دا دکان شایسته کی. څرنګه که دا نظر ومنو بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزي کړه یا ریالیزم یا پوسټ مدرنزم دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي راکړه ورکړه وي؟
بالکل دسی دی، دا خبر دی سړی منم.
بیکه سر سپ شاوخوا درې دېرش کاله تاسو په ډنمارک کې ژوند وکړو، د اروپا په زړه کې تقریبا، د ډنمارک تاثیر ستاسو په شعر کې شته؟
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې لیکنه کړې وه چې دا مې ولید ډېر کل نه وروسته یې صغیرین دی کړی، نو ملګري راته ویل چې موږ مسکو کې ناست وو او هغه د ډاکټر صاحب لتی باند ویل چې او دا فریزه لوستله، ویل چې او دا وګور داسې ځناور دی صغیرین دی کړی کنه، بیا وایي شیر لوستل ویل چې نه یو څه پوښوي نه دی هغه دی دغه شیر ډېر صغیر کړی دی.
یعنی تاسو راته ویل شئ چې د ډنمارک څه شی ستاسو په شعر باندې تاثیر کړی دی او یو څه ډېر محسوس ته دا تاثیر؟
خاری ژوند، خاری تعامل، مثلا د دې خلکو د دې هوا، دا ټول ټول زما رور د مانا څو کال وروسته راغی هغه د ډنمارک ته، څه مو د دې څه چیرې کړم ته ویل چې بل دې لاړ شي، یو بل دې ته ما ورته ویل چې ولی وی دلته چې دا ستې دا تا ټول شي کرا وړي نور نشته څه چې ولی کې
ک د نورو شاعرانو شعر تراشو تر دغه تاثیره پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د جنو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي او ستوري ځایوي، او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وای کی، فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق لمنځه یوسي.
دی خبرې ته زما هم پام شوې دی. همدغه د نیم درې کال سلور کال کیږي چې هغه دغه د افغانی مطبوعاتو کې مثلا هغه دا خبر راځي چې هغه ډسمبر ته خلک شعرونه وایي، او زه د ډسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم. ډسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري، د دوی هغه کلنۍ مذهبي رخصتي ده، دلته د واورې موسم دی، دلته دغه ښار او بازار ډېر بس خپله پلته اوس په اروپا کې اوسېږي. ډسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل فند او کیف لري که نه. مګر په کندوز کې، په میدان کې، په غزنی کې، په کابل کې ډسمبر هیڅ معنا نه لري. ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته، دا نو مغه د ټول ژوند خبره ده. یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو.
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی، مثلا لکه ګودر، که څه هم تکرار شوی دی، ځینې کسان ورسره مخالف دي، لیکن بیا هم د دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري، که په یو شکل حتی په نوې زاویې یاد شي نو ځای نیولی شي، یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره، مثلا شمه. شمه که چیرته بیا هم په شعر کې یادوو، د دې له خاطر چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه، نو بیا هم ځای نیولی شي. لیکن په دغه برخه کې، حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي. څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ عیناً د ډسمبر غوندې، یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي، باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی هماغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې.
نو نوې کلمې خو یو وخت کې په افغانستان کې هم داسې و چې 15 کلان یا 16 کلان یا 30 کلان مثلا شعر ته به شوق شو او شعر به یې ولیکلو، او شعر به یې لیکلی و چې ساقي او خل او جام او لیلا او مجنون او دا او هغه کنه. دا بیخي و ترمینولوژي و چې په هغه په شعر کې جوړه شوې و چې دا شیان باید خلک وکاروي. او زما یادېږي په 16 کلو کې چې موږ نږدې نوې شروع کړې وه دې شي ته، د شعر لیکلو ته، موږ مخپله دغه په قصدي ډول دغه ترمینالوژي ړنګوله. ما د دغه شیان باندې د هغه نه درلودلو عقیده نه درلودله چې زه باید په همدغه ترمینالوژي باندې روان واوسېږم. ما د خپلې شاعرۍ په شروع کې چرګې او چرګوړي او غواوې او غوایي او خوسکي او دا شعر ما په شعرونو کې راوړی دی، او هماغه شعرونه زما ډېر مثلا منتخب شوي دي، او ډېرو خلکو مثلا ستایلي دي، او ډېرو خلکو ته خوند ورکړی دی.
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړي؟
ځکه چې هغه دوی ژوند و، هغه سره دوی ژوند کې شوی
و. هغه علت او کابل علت د دې لپاره چې تاسو ډېر احساس کړی وو نو د خلکو په زړونو کې نستی وو.
دا خو بلبا اول د خو په د خلکو نه پوښتنه وشي چې هغه د هنرمندانو خبره چې دا هغه ولې خوند ورکړی وو. خو زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند واقعیتونه وو د ته خوند ورکاوه. یو ډنمارکي هغه د سټنډ بای کومیډین هغه پوښتنه کوله ژورنالیست چې تاسو کله خلک ډېر خاندي، هغه ویلې چې زه داسې مسایل چې د دوی روزانه مسایل دي او شپه ورځ دي په ژوند کې پېښېږي چې دا ورته قصه کوم، هېڅ د خندا شی په کې نه وي، دوی ورته خاندي که نه.
خو دلته یو بله خبره هم ده، مثلا د جام و ساقي که چېرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده د شعر، او که چېرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړښت د شعر وساتي، مثلا تاسو غزل هم لیکئ، که په غزل کې ځینې زاړه کلمات ځای شي، غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي.
بس یو سړی چې مثلا هغه د بیخ و بنیاد مولا د کنړ کې ناست دی او د جامو ساقي کیسې کوي سبب یې هغه ناست دی، دا ما څه خوند راکوي؟ نه نه، ځینې شیان باید هغه د شپون صاحب خبره هغه د هنری منطق هم ورته لاره ورته ولري که نه.
دلته سوال دی، البته دا د اوږده بحث مسله ده. یونګ وایي انسانان یوازې همدغه انسانان نه دي چې په 500 حواسو یو څه درک کوي. انسانان له نیکونو، له غور نیکونو او له ډېرو پخوانیو پیړیو په خپلو ذهنونو کې ډېر څه له ځان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې له هغه پخوانیو هستیو هم یو څه راواخلي او ورزیاتې کړي. اما
لکه څنګه چې تاسو ویل به کسر سب که قصدن څوک دې له خاطر ساقي و جام په شعر کې ادبي چې د شعر ټرمینالوژي ده بیا خو هغه صدق لمنځه ولاړ چې څه تا درکړي نه وي نو څنګه یې ته وایې. اما که چېرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستي وي، د رحمان بابا شعرونه لوستي وي، د کاظم خان شایدا شعرونه لوستي وي، چې د حمید بابا شعرونه لوستي وي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانیو ځینې اثرات هم لزان سره را انتقالوي. خو بې کثیر صاحب که دې ته راشو، ستاسو سیوری د هندارو کتاب په ډنمارکي ژباړل شوی دی، دا ژباړه ډنمارکي ژبې ته آیا چې وروسته مو تاسو خپله ولیدله، یعنی هغه ستاسو د شعر کیف انتقال شوی و بلې ژبې ته؟
یو خوشبختي دا وه چې ما دلته یو ډنمارکي ملګری موندلی و، اوس وفات شو، خدای دې وبخښي. ده د پښتو سره، د پښتو شعر سره، د پښتو ادبیاتو سره ډېر بلد و، نو دیشی دیش بڑا کی ډیر کومه کو چې موږ دواړو په ګډه کتاب وړلې دی. ځینې ځای کې دا کار شوی دی، ځینې ځای کې نه شوی. هغه دی ځینې ځایونه چې ځینې شوټونه چې ماته ډیر خوښ وو او چې په ډنمارکی کې وې ما خوند راکړي، چې مثلا پښتو کې راکړي.
شخصي نظر دی البته، دا زه په دې باور یم چې هر شعر د ژباړې وړ نه دی. ځینې شعرونه ممکن ترجمه شي او ځینې شعرونه که وژباړل شي مري.
دا خبره دې تاسو بالکل صحیح ده. ځینې شعرونه واقعا هغه لیست د ژباړې وړ نه دي. زما په دغه کتاب کې هم ځینې شعرونه موږ ژباړلي دي، مګر هغه چې هغه باید شعر وي، بېرته شعر شوی نه دی، په ډنمارکۍ کې نه دی شعر شوی.
بېکثیر صاحب ډېره مننه. د شعر له دنیاګۍ سره یې سری شو، خدا پلا شعر او سندره. په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادی شي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمان په دې راپور کې له میرخان او د سندرې له شاعر سره شخېدلې.
زما وطن یادیږي، زما وطن یادیږي،
زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوه. د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر ته په فیسبوک کې ورپام شو، خوښ شو، خو په خبره د سندرې کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه وا چې په ټلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو خغل مقوری وای دا کار له اوخکو او ژړا سره مالو.
ټلیفون یو خواته زه ناستم د ګیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ور سره. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کړیکو ژړل.
یت اسمان فرخت د دنیا مست غوا، ماتا وزر راکړی ما خو وطن ته یوسی. ید اسمان تالن مخبل غیږ کې واخلی، او د وطن پر زمکا لکه باران وشندی. زما
میرخان مقری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبدالله مقری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شعر پاړه ازادي راډیو ته وویل:
خش په وازه ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل خار مې لیده، او کله چې له خوب راویښ شوم تاس ګوګیز ما زړه یو رقم ته وران شو بیخي، او 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 داسې شوم چې یو یو خشي بز مال زمال لبخو لاسونو ساوتل. ام دغه درد را سره نو و ملکل چې زما وطن یادېږي، زما کابل یاد شوه.
وړم چې واګر زما د نوی خاط پزړه کې.
محبوب شاه محبوب مخکې د کابل پوهنتون په ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې استاد و. چې اوس له هیواد بهر اوسی کی. د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هیواده د ډېرې افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمېر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هیواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمېر سندرې ویل شوي چې د موسیقۍ مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په موسیقۍ هم بندیز لګولی.
زما وطن یادیږي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا سچ روی مجلې د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو. وړاندې د کیسو نقد لرو، خو سمدستي د انتظار په نوم د سلمہ بدری لنډه کیسه د دې په شخص سره اورو. سلمہ بدری د کابل پانتون د ژبا او ادبیاتو د پښتو څانګې د څلورم ټولګي محصله ده.
لمر شیړې وړانګې خپرې کړې وې. ښځې د ښیښې پر مخ لمده صفی کش کړه. تیخور په څو پوړیزو کورونو سپیره ګرد لمن غوړولې وه. لاندې یې وکتل، په سړک ګڼه ګوڼه ډېره وه. سترګې یې په یوه جوړه ولګېدې. سړی تر مخ و، ښځه ورپسې وه. د ښځې غیږ کې ماشوم لاسونه سړي ته خلاص نیولي وو. سړی شاته وکتل، هلک یې غیږ کې ونیو، ښکل یې کړ. د کړکۍ په دیوالي سر کې خود بیگانه کیسه یې ور په یاد شوه. کوټې ته له ننوتلو سره سم یې خاوند تلیفون بند کړ. د تلویزیون ته وکتل، نغمې سندره کې شنه بنګړي یادول. د چایو پتنوس یې مخې ته کېښود. خاوند یې پوښتۍ ته ډډه وهلې وه. د شین چای پیاله مخې ته ورته کېښوده. خاوند یې وویل، نه یې څښم. د چپ لاس ګوتې په ښي لاس ټینګې کړې. په دیوال ځوړه نقص ته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، ته غږس ګورې؟ د واده د اولو شپو ورځو دی. سړي په دیوال زړېدلي عکس ته په نظره سترګې ورپورته کړې. خپلې سرې نیکتایي ته یې پام شو. پیړو بریتونو یې هم مسکې شونډې نه وې پټې کړې. د لاندې کتل، شرمېدله ورو یې وویل، دوه کاله پوره شول، لکه لس کاله. خاوند یې پښې ورټولې کړې. پرته له دې چې ورته وګوري ویې ویل، مور مې په هر څه ښه خبره وه. ورته ویلي مې وو چې ښار نجلۍ کوم. د مړاوې سترګې د غالۍ له ژېړو ګلانو ورپورته کړې. ده ته یې وکتل، بیا یې وویل، مور دې خدای وبخښي سرداره، خو زما او ستا قسمت یو بل سره لیکل شوی دی. زه تر هر چا درته نږدې او وفاداره یم. خاوند یې څنګل له پوښتې لرې کړه، نېغ کېناست. د چایو په پیاله یې لاس ولګېد، پیاله واوښته. د غالۍ د ژېړو ګلانو رنګ تودو شنو چایو بدل کړ، چک شو. تیز غږ یې تر غوږو شو، تازه پالک، تازه ګندنه، ګیډۍ په لس روپۍ. کړکۍ یې وتړله، مخ یې راواړوه. پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې ګړۍ ته یې وکتل. ذهن کې یې څه وګرځېدل. په بیړه پخلنځي خواته لاړه. د خوړو په پخولو لګیا شوه. کله کله به یې سر د پخلنځي لوره راویست، ګړۍ ته به یې وکتل. په بیړه به بیا په کار لګیا شوه. وخت ووت. ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل. مسکۍ شوه. د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلي وو، خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم. سترګې تورې کړې، د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل دی چې زرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبونګېده. تا وخت خو به کور و. د میز تر څنګ ودرېده. د غټې ګوتې نوکې په غاښو کلک کړ. د میز له سره یې تلیفون ورواخیست، بیرته یې پر میز کېښود. څو قدمه لاړه، ودرېده، شاته یې وکتل، بیا راوګرځېده. زړه نازړه یې تلیفون ورواخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، نو وخت دې نکړه. سړی په تیزی ځواب ورکړ، ته بیغمه ویده شه، سنن بل ځای میلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غړغړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلې نري شمال یې تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ور هاخوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته راواستوله. وړاندې د کیسې نقد د دې کیسې چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلې او په خپل غږ یې لوستلې. دا کیسه سره اورو، دقت ورته کوو، بیا یې سره شارپ.
روزنه نو ورکړي، انسانیت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامت ولا، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې په کار وه نه یې ورکړي. له کوره به چې ووت ډېرې ګیلې به یې راوړي. مور او پلار ته به زوی ډېر ګران وه، او په ګیلو ناندرو به یې له نازولي زوی زړه نه خواشي نه کېده. زوی ګڼې خویندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت وو. که کور ته به یې ګیلې راغلې، خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پیژندلی وو او د زړه سوي وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به یې آن د ژبو پر سر خیره او کور په سر اخیستی وو. په زوی کار روزګار نه کاو، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی وو. ویل یې همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیړی د زوی خوږ ژوند ورتبا کړ. له شهزاده یې داړهمار جوړاوه، او په لوی لاس یې خپل او د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنۍ کې باید ښوونځي ته لیږلی وای، ویلېږه نوملیکنه یې ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر 12 کلنۍ ښوونځی لوست، خو پلار یې نه پوهېده چې د ښوونځي درسونه یې څنګه روان دي او زوی کوم ټولګي ته رسېدلی. پلار یې هټیوال وه، ژوند یې ښه روان وه. ورځنیو بوختیاوو یې ډېر هغه ګوته په غاښول چې لاس تر ځنې به ناست وه. دوی به همیشنی کار روزګار نه کاوه، او د څلورو میاشتو مزدورۍ ته به یې بیا د ټول کال اسري وي. وختونه تېرېدل، زوی ورو ورو زلمی کېد. ورځ تر بلې نه اهله روزنه اخیسته. زوی انګېرله چې د یو پادشاه انسان زوی دی، ځکه د بې ځایه لګښتونو پروا یې نه ساتله. کله کوره به یې پیسې غوښتې جیب کې به ورته کېښودل شوې. نااهله زوی د کلي له هغو بېلارو همزولو سره یو شو چې نشو تماشو یې ګل ځواني رژوله. د ښوونځي له دروازو سره یې ډزې کړې وې، او له ورتګ یې د تل لپاره روژه نیولې وه. له څو بېلارو ملګرو سره یې په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړی کړ. نیت یې و چې ښار ته دې ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري. په سیګرټ څکولو خو یې پوخار اوږدی کړی و، دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تېرېدل، د هلک په څېره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني وه. ورځې تېرېدې، هلک له موره د پخا په پرتله 10 چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د پخا په څېر یو نوټ ونیوه، ترې وایخیست. له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغی، ورته کړل یې: پلار می وای چې اباسین ماما ته ورشه 10,000 افغانۍ به درکړي. اباسین هټیواری د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د 10,000 افغانۍ پورته له جیب بنډل راوویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایه که نورې یې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار یې خبر هم نه و. نازولي زوی یې په زړه ګوړې ماتې کړې، ډېرو نشو تماشو ته یې تګلارې جوړې کړې. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډېرو نورو هغو ملګرو په ډېر مهارت او مکر په پور پیسې واخیستې چې ډېر باور به یې پرې کاوه. وختونه تېرېدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغو باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و. خو یوه نااهله انسان دا هر څه بربادول. لمیاشتو زن روز تا پلاری لهم دی پور ورکون کو ملگرو سرا یو ترتیب شوی بندار تا حاضر شو. ټول پخانی ملگری سر را ټول شول. د ماخام ډوډۍ چای او د ماسخوتن لمونز ادا کېدو وروسته د پراخ بندار لپاره زمینه برابره شوه. ډیرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دیرو کې له ډیر پخا راهیسي دود دي. د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار ته کړل. هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار یې د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده. غوښتل یې دوی ته ځان کم رانولي. رنګ یې لکه د منی موسم پاړه واوښت. شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غوني زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل، ځان یې سنبالا و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته. ښه هو هو، مور یې در لېږلی و، تاسې او ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شېبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی، سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې یې وکړل، کرۍ ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته یې د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خو به ولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد، په خټینه څېره کې لورایه مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل، بدامله خو ګلان کرلی.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نثر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه یې راخیستې ده چې پلرونه بې ځایه خپل زامن نازوي او بیا دا نازولې ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته کراشم. نوري صاحب، د کیسې نوم دی بدعمله. له دې بدعمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتماً په یو کورنۍ کې یو غبي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي، د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنی ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کریکٹر کو واضح شی رښتیا هم غوټه په کسی په سر کې خلاصی کی. خو اما ردی له خاطر چې موږ ورته نوم نه دی ټاکلی، دا کیسه هم داسې ګونګ را اخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی، د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي. کله ناکله برعکس، مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بی سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډیر تکرار شي په کلیشه بدلی شي. لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي، تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته کراشم. کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي یې، بدې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدعمله کې خو کرکټرونه فقط لومړی چې ووایو یو کس دی، دا خو ژوندی کرکټر دی. بالکل، دی مجبوریږي چې یو چا نه پور پیسې واخلي، په هغه پیسې په ناوړو لارو استفاده وکړي، استعمال کړي. که څه هم په کرکټرونه په ژوندۍ بڼه استعمال شوي دي، خو فکر کوم یو واضح مطلب یې درلودی دی، او یو حقیقت په توګه ورته کتل کېږي په داستاني ادبیاتو کې.
د دې ژوندي او نه ژوندي په برخه کې، مثلا تاسو لیکئ په لوی لاس یې د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګه کاوه، بل ځای لیکئ ښه روزنه یې نه وه ورکړې، کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار وه نه یې ورکړې، او خپلو بچو ته یې حلاله ډوډۍ پیدا کوله. دلته له دې ژوندي کرکټره مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفت باندې مې یادوي. هغه کرکټر چې کوم عمل کوي لېغنه باید واضح شي. که څنګه
کسی په منځ پانګه کې یا محتوا کې که څه هم تیره زمانه مې استعمال شوې، راتلونکي زمانه مې استعمال شوې ده، نو ژوندی کرکټر که استعمال شوی دی په همدې خاطر باندې چې لوستونکو ته واضح پیغام ولري.
د کرکټر د معرفي لپاره یوه بهترینه وسیله مکالمه ده چې ژوندی معلوم شي. دوه کسه د درېمګړي په اړه مثلا خبرې کوي. زه خپل همکار ته وایم په ازادي راډیو کې نوري صاحب شې کیسې لیکي، نثر روان دی، په لنډ وخت کې به کتاب چاپ شي. دا جملې تاسو نورو ته ورپېژنئ او هغه د هنر له مخې د ژوندي کرکټر او نه ژوندي کرکټر یا مړه کرکټر ستونزه هم نه ایجادوي. څرنګه بهتره نه ده داسې
کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه هم پکې ترسره شي او یو مقابل لوري ته که ووایي په مکارانه توګه ترې اخذ کېږي یا پیسې ترې غواړي یا هغه هم پرې باور کوي، نو مکالمې ته هم پکې ارزښت ورکول شوی دی.
زمان ته به راشم نوري صاحب. لنډه کیسه یوه ټوټه زمان لري. دا زمان یا د ساعت په رنګ وي چې له یوې دوو له دوو دریو له دریو څلورو مخته همداسې روان وي یا وړاندې وروسته ځي، خو پیش سره تړلی وي. زموږ په ډیرو کیسو کې لیکو چې وختونه تیرېدل، ورځې تیرېدې. ښه ده چې وخت تیر نه کړو، وخت په کیسه کې یو څه ډک کړو. یو مثال چې مې ذهن ته دغه شیبه راځي، وایو چې د سهار له لمانځه وروسته پوهنتون ته روان وو، لمر لا نه و راختلی چې چاودنه وشوه، چې سترګې غړولې، څراغ بل و، نرسه یې سر ته ولاړه وه. دلته ټوله ورځ تیره شوې ده خو ورځ ډکه شوې ده. ستاسو په کیسه کې دا صفت لري چې بې ځایه نه ده اوږده سوې، دا یې مثبت اړخ دی. خو د اوږدې مودې پیش مو په لنډو راخیستې دي. د دې لپاره کره کتونکي داسې لارښوونه کوي چې کیسه له هغه ځایه پیلوي چې پای ته نږدې وي. مثلا که دا کیسه له دې وروستي بانډاره شروع شوې وای چې دا دوکانداران زړه نازړه وي چې د پور پیسې ور یادې کړي او کې یادې نه کړي، یوه تلوسه به مې ایجاد شوې وه. او په اخیره کې خبره ورته وکړي دی کور ته راشي، له خپلې میرمنې سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما داسې کول، خو زوی مې قرض اخیستی دی. او بیا معلومه شي چې زوی هم تللی دی. دلته به هماغه د زمان ستونزه نه وه. څرنګه څه فکر کوي؟
بالکل، ستاسې پیغام واضح دی او انتقاد هم په ځای دی. دې ټکي سره بیخي کاملا همغږی یم چې هغه شپه یا تشه چې راډکېږي هغه باید په داسې شکل راډکه شي چې د لمر څړیکه، څراغ بل او په داسې نورو الفاظو باندې چې هغه تشه مو سره راډکه شي. کیسه که څه هم اوږده شوې نه ده، خو په یو لنډ تخیل کې ورته وختونه تېرېدل او شپې سبا کې دي لغات پکې کارول شوي وي. نو که څه هم تلوسه په هغه ځای کې نه وه چې هغه خلکو چې هغه هټیوالو چې پورونه ورته ورکړي دي که هغوی زړه زړه پېښ شوی وای نه به خوندوره راغلی وای. دوی باندې زه اعتراف کوم.
نوري صاحب، ستاسو کیسه دا کمال لري چې نتیجه لري، انجام یې بې نتیجې نه دی. زموږ ډېرې کیسې په پیښو پسې پیښې دي او یوه پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کیسه ختمه شوې وي. د کیسې له اصولو سره سمه داسې وي چې ټولې پیښې یوه نتیجه ورکړي، لکه دا نازولی چې تښتېدلی دی په اخره کې. د دې کیسې انجام تاسو ته څرنګه ښکاره شو چې کله مو پای ته ورسوله؟
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه ستاسې په اصطلاح ډېرې کړنې وکړي، د پلار او مور باور یې خام کړ، ستونزې ننګونې کورنۍ ته ایجادې کړې، په ټوله کې د ده دغه ژوند ورتبا کړ، یعنې خپل ژوند یې په خپله داسې کړ چې له پلاره جلا شوی و. نو دی چې له کوره تیښته کوي، د دې معنا دا ده چې دی یو زوی له لاسه ورکړ، دی یو اهل زوی په نااهل بدل کړ. د دا غیړي وه که کورنۍ یا فامیل خپل دغسې زامن ونه څاري، تشویق یې نه کړي او هغه کومې تېروتنې چې کوي هغې نه رامنه نه کړي، نیمګړتیاو ته یې ځیر نه کړي، کېدای شي د هغوی دغه راتلونکی د دوی په برخلیک اخته اوسي.
نوري صاحب، د کیسې له دې ښکلي انجام سره به دا خبرې هم راغونډې کړو. ډېره مننه چې هم نقد حاضر شوی او هم مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته کیسه راوستوله. کور وده
د تاسو ډېره مننه شیبر صاحب چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
د ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره وه. تر بلې مو زحمت شیبر په خدای سپارم. شدی.